ټاپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری مجله کې زه اجمل تورمان ستاسو قربایم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کیږي. کملتیا مو کړی و بورې چې د افغانستان مشرانو جرګوي د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه درته جزئیات وړاندې کړو چې د امریکا ولسمشر چین په دې تورن کړی چې د شمالي کوریا سره په لانجه کې همکاري نه ده کړې او ویلي چې دا وضعیت باید دوام ونه کړي. په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیزه خبرونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه فرشته جلال زی د دې ساعت له خبرونو سره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه مو ومني. په مخکې د دې ساعت مهمو خبرونو سره ختم. د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې یو قومي مشر وژل شوی. د پاکستان پارلمان د نوي ستراتیژي د ټاکلو لپاره د اگست په لومړۍ نیټه غونډه کوي او د امریکا هوایي ځواک وایي دوه جنگي الوتکې د کوریا پر ټاپو وزمه الوتی او نمایشي پرواز کړی. خبر نو واوري. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شو. د بغلان ولایت امنیت قومندانۍ ویان زبیح الله شجاع نن ازادي رادیو ته وویل چې د مرکزی بغلان زیات سیمې له وسلوالو طالبانو پاک شوې او عملیات یې تیرش په پیل کړی دي. شاغلی شجاع په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي چې په اقچه ولسوالۍ کې جنگ روان دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشین د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته له پرون راهیسې د اقچه ولسوالۍ په کېلته شاخ سیمه کې روانه ده. د سیمې یو شمیر خلکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې وسلوال طالبان د البرز بغرونو کې له بلخ د اقچه ولسوالۍ ته ورغلي او پر هغه ځای حمله کړې ده. د وسلوالو طالبانو ویان پرون پر انټرنیټ دا وکړه چې په اقچه کې 15 کلی نیولې دي، خو امنیتي ځواکونه وایي داسې نه ده. او په ننګرهار کې نن د ماین په چاودنه کې قومي مشر ملک شیرین ووژل شو. په دې چاودنه کې دوه تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانی نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې پېښه د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې ده. شاغلی خوګیانی وویل چې ملک شیرین له خپل دوه دوستانو سره جلال آباد ته روان وو او په لار کې موټر په ماین والوت. دغه پېښه نن سهار شوې ده. د چاودنې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د پاکستان پارلمان به د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د اګست په لومړۍ نیټه چې د سه‌شنبه ورځ ده غونډه وکړي. د پاکستان ستري محکمې د جمعې پر ورځ حکم وکړ چې نواز شریف په اداري فساد کې ښکیل وو او د هغه هیواد د صدر اعظم پر چوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه لري او باید له واک لري شي. نواز شریف وویل چې هیڅ ډول ناسم کار نه دی کړی، خو له دندې سملاسي استعفا وکړه. د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز د هغه هیواد په پارلمان کې لوی اکثریت لري او داسې ګڼل کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم چوکۍ ته د دې ګوند کاندید شاهد خاقان عباسی شای د پارلمان په غونډه کې د صدر اعظم وټاکل شي. شاهد خاقان عباسی د نواز شریف له وفادارانو دی او مخکې د پاکستان د تیلو وزیر وو. تمه ده چې په پاکستان کې اپوزیسیون هم د عباسی په وړاندې خپل کاندید رایو ته ودروي. د امریکا هوایی ځواک وایي چې دوه جنگي الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پیونګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی. شمالي کوریا د جمعې په ورځ انټرکانټینینټال بالستیک میزایل د ازموینې لپاره وتوغول او وی ویل چې نوی میزایل یې د امریکا په خاوره کې اهداف وشتلی او اټومي مردکۍ هم لیږدولی سي. د امریکا بی جنگی الوتکو چې په ګوام کې له هوایي ډی الوتی وي د جاپان او جنوبی کوریا د جنگی الوتکو په پترګه د کوریا پر ټاپو وزمه پروازونه وکړل. د ماموریت ټول له ساته دوام کړی دی. په پاسیفیک کې د امریکا د هوایي ځواک قومندان ویلي چې شمالي کوریا د سیمې ثبات ته تر ټولو بیړنۍ ګواښ دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چین پر حکومت انتقاد کړی دی او ویلي دی چې پیکینګ د شمالي کوریا د فعالیتونو په مخنیوي کې ناکام شوې ده. ولسمشر ترامپ دا خبره پر ټوئیټر کړې ده. د امریکا ولسمشر پر چین تور پورې کړې ده چې له شمالي کوریا سره د شخړې په هواري کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. ډونالد ترامپ لیکلي چې د امریکا متحده ایالات به اجازه ورنکړي چې د حالت دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلی دی چې د چین حکومت په اسانۍ له شمالي کوریا سره د رواني لانجې د حل لار موندلای شوی. او د استرالیا صدر اعظم مالکم تورنبل وایي پولیسو یې په سیدنی ښار کې په یو کور په چاپې وهلو سره د یوې الوتکې د غورځولو تروریستي دسیسه شنډه کړه. هغه وویل چې په دې عملیاتو کې څلور کسان نیول شوي دي. تورنبل وویل زه تاسو ته ویلای شم چې تیره شپه د یوې الوتکې د غورځولو د دسیسې د ناکامولو لپاره پراخ عملیات وشول. تورنبل وویل چې د عملیات روان دي او د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره ځانګړي عملیات دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. په دې اړه راپور او مرکه دواړه درته لرو.
ایرانی مقامات لوري چې مطرح کیږي د نوې پړاو ته غنوب داخليږي.
د امریکا ولسمشر وایي چین په دې تورن کړي دي چې د شمالي کوریا سره پلانجه کې همکاري نه کړي او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. د بهم واوري چې نواز شریف خپل ورور شهباز شریف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه نومول دي. نور موضوعات هم شته او د خبرونه دوهمه نیمایي نور بس دي او نيزي خبرونه ته ځانګړي شوی ده. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دې مطلب په ټینګار سره وویل افغان حکومت باید دا موضوع هیر نه کړي چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم د افغانستان لپاره ډیر خطرناک دی. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران د سپای پاسداران قومندان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې پراخه استخباراتي نفوس لري. نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې چې دا وسره سره د کابل په سټډیو کې.
ایران د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړو او سیمایزو چارواکو لخوا تل په دې تورن شوه چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د برېښنا د بندونو په ګډون د یو شمېر نورو لویو پروژو په وړاندې خندونه جوړوي. خو د ایران د سپای پاستاران د قومندان د خبره نه ویده چې ویلي دي د افغانستان په دریو ولایتونو کې پراخه استخباراتي نفوس لري. یا د موضوع د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر استازو اندېښنې راپارولي او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشران جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي وایي ایران په خپل غوان کې د افغانستان لپاره پرمختګ ویل لري او له هر ممکن لري هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخاوني سي او نام نیوته لمن وهي.
د ایران له خوانه چې د سپای بازار کومي خبره کوي وکړه درلود دا فقط افغانستان او بل لپاره د زبینا لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقی هواد ووسی. په مختلف غیر مستقیم او غیر مستقیم توګه دوی غواړي چې دوی لري چې افغانستان نام ووسی او د افغانستان د اوبو او د زبینا د دوی سپای کې دوی فقط مشخص عرب ده. دوی حتی ګروپونه لري چې په مهم مرزي ولادت کوي دوی خپل طالبان حمایت کوي. نغښتنه مو د شورای امنیت ملل متحد نه دا چې افغانان سره د دوی صادق پاتې
د یو شمیر راپورونو مخې له وړاندې د ایران د یو شمیر سیمایزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوه ده. خو افغانستان تل د خپل غونډیو په څنګه تو ایران سره د خو اړیکو هڅه کړي. خو د مشان جرګې اداري پلاوی وایي ایران لا ویې ملسیزي د افغانستان په چارو کې مداخله کوي چې دغه چاره په دې وروستیو کې تر بل هر وخت ډیر ګڼند شوه. په عین حال کې یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې حکومت باید دغه موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډو کې مطرح کړي. دوی وایي ایران هیڅ کله په افغانستان کې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره صادقانه کار نه کوي.
قدر من اوریدونکو هم اوریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قمندان ویلي چې دوی د افغانستان په دریو ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري. دا چې ایران د دغه ډول سرګندونو په کولو سره څه پیغام لري او هدف یې لري. سره زموږ همکار اکرام الله اکرام د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات په دې اړه وایي،
زه فکر کوم د ایران د مداخلې او خصوصا د ایران د لاسوهنو په اړه په افغانستان کې دا څه نوي خبرونه ده، بلکې د ایراني مقاماتو لوري چې مطرح کیږي دا بلکې نوی پړاو ته غنوبه داخليږي. ایران عموما په افغانستان کې له دوه جهاتو مداخله کوي، یو د نظامي اړخه یا د جګړې د اړخه او بل د سیاسي اړخه یا په اداري چوکاټ کې. د ایران د خپلو لاسپوڅو او د ایران د خپلو هغه خلکو چې د افغان حکومت کې ګمارلي دي یا د افغان حکومت سره ملتیا شروع کړی ده. بنان د فکر کوم د ایران اوسنۍ د ایران د پاسداران د قمندان خبرې په دې خبرې تصدیق کوي چې ایران د افغانستان په موضوعاتو کې بې تفاوته نه پاتې کیږي، خپلې ګټې د خپلې استخباراتي جګړې په بطن کې ګوري او په کل کې وګورو هغه ولایتونه چې ایران سره همجوار دي، خصوصا فراه او نیمروز او هلمند، په دې کې د ایران اخلتیا او د اوبو مسلې دي، د ایران سره د اوبو پر ضد مسلې دي، د افغانستان سره د هغه څه دي چې مستقیما د ایران د استخباراتو د جګړې پورې تړلي دي. تاسو ګورئ د سلما بند کې تقریبا یو میاشت مخه د لسو سرتېرو شهیدانېدل، په دې مفهوم چې هلته ایران اوس هم جګړه کوي. د ایران د قمندان د تصدیق په دې مفهوم چې د ایران په استخباراتي جګړه افغانستان کې دا یو ښکاره شکل لري او افغان حکومت باید بېرته پاتې نشي.
په همدې باندې غږیږو، ستاسو په نظر اصلا ایران کومې اساسي ویرې لري؟ لسه شینه په ویره کې چې دغه ډول سرګندونې کوي.
لومړی دا چې ایران په سیمه کې دوی د هویتي جګړې په نوم یو جګړه لري. دغه هویتي جګړه د فارس امپراتوري پر دوی لري. افغانستان د افغانستان خاوره خپل تاریخي امپراتوري پر اساس د خپل ځان جز بولي، نو بیا خپل د جګړې لومړی اصل هویتي اړخ لري. دوی نه غواړي چې دغه فارس د فارس هویت ترلاسه ورکړي. دویمه خبره په افغانستان کې د ایران د استخباراتو په اړه دغه د امریکا د حضور سره د دوی د مخالفت او د امریکا د حضور سره د دوی دغه تضاد ده چې د ایران د قمندانانو یا د ایران د سپای پاسداران قمندانانو سره لوبه تر کېږي. دریمه خبره د اوبو پر سر مسله ده. افغان حکومت سره چې دوی د اوبو پر سر باندې کوم مسلې مطرح کوي، که افغان حکومت کوم پالیسي جوړوي، که افغان حکومت کوم ستراتیژي جوړوي، دوی باید د مقننه قوې د ادرسنه د اجرا قوې د ادرسنه په همدارنګه د خپلې استخباراتي کړیو پر اساس باندې باید دغه د افغان حکومت دغه پالیسي دغه ستراتیژي وننګي. زه فکر کوم ایران په دې اړه مخ باندې تمرکز کوي تر څو څنګه کولای شي د افغانستان اوبو کنټرول کړي. افغانستان د اوبو د کنټرول لپاره چې افغان حکومت خپل لاس کې باید ونیسي، څنګه راوګرځي افغان حکومت له دې تصمیم څخه. دغه درې مخ نن سبا په نن وخت کې او د معاصر وخت کې ډېر مطرح کیږي چې ایران خپل مداخله کوي.
د روسیې پښتنې په توګه سادات صاحب، افغان دولت ته اوس کول پکار دي چې دوی باید څه وکړي تر څو په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو مخنیوي وشي او دوی د دغه ډول سرګندونو نه لاس واخلي؟
دوه اړخونه کې افغان حکومت ډېر مهم رسالت باید ادا کړي. یو دا چې ملي بود کې یا په ملي کچه باندې افغانستان د مقننه قوې د اجرا قوې په عین زمان کې د خپل حکومت پر داخل د ملي حاکمیت ساتل لپاره باید افغان حکومت داسې پروګرامونه پر اساس چې تر څو وکولی شي د ایران د مداخلې مخه ونیسي. یعنی دا یو ملي بود او د ملي زاویې څخه، یعنی افغان حکومت خپل اداري تشکیل نه بې استفادې باید دغه د ایران د اوسنیو اقداماتو د ایران د اوسنیو سرګندونو پر وړاندې باید عمل وکړي. دویم نړیوال بود دی، امنیت شورا یو ادرس دی په عین زمان کې د اسلامي هیوادونو غوړ کنفرانس و چې موږ د هلته غړیتوب لرو، ایران هم لري، دا یو بل ادرس دی. یعنی په نړیوال بود کې په نړیوال مستوا باندې افغان حکومت باید بېتفاوته پاتې نه شي او اوسنی حالت افغان حکومت ضروري باید دی نړیوال جرم یا تجاوز په حسب تاریخ تر څو موږ د څنګه کولای شو د یوې نړیوالې محکمې او د نړیوالې مستوا څخه د ایران سره دغه مسایل حل کاندو.
د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات او چې ازادي رادیو سره د راپور د موضوع په اړه مرکه کوله، موضوع دا و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قمندان ویلي چې دوی د افغانستان په دری ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو نړیوال موضوع د امریکا ولسمشر چین تورن کړ چې د واشنگتن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه کړي او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. په دې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د پراګ له سټډیو را سره دی. سرور صاحب، کمیرباني وکړه راته وایي چې په کوریا ټاپو وزمه کې دغه نوې کړکیچ څنګه رامنځته شوې ده؟
مننه. ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر دغه سرګندونې پرون د ټویټر په یو پیغام کې ورسته لدی وکړي چې شمالی کوریا د جمعې په ورځ داسې یو توغندۍ وازمایي چې لیوی لوی وچې بلې ته مزل کولای شي، او دا یې هم وویل چې دغه توغندۍ د اتومي امکاناتو سره امریکا په نښه کولای شي. د امریکا د ولسمشر له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته د امریکا هوایي ځواکونو نن اعلان وکړ چې دوه بی ون بی بمبارد کوونکو الوتکو یې د شمالي کوریا د توغندۍ د ازمیښت په ځواب کې د کوریا د ټاپو وږمې د پاسه الوتنې ترسره کړي دي. د جنوبي کوریا او جاپان الوتکو هم دغه امریکایي الوتکې بدرګه کړي دي او لس ساعته د کوریا د ټاپو وږمې د پاسه تمرینات کړي. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې د امریکا په پخوانیو حکومتونو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې ولې چین ته د میلیاردو ډالرو د سوداګرۍ اجازه ورکړې سره له دې چې چین د شمالي کوریا د لانجې په حل کې مرسته نه ده کړې. تیر کال د امریکا او چین ترمنځ سوداګري کسر 309 میلیارد ډالر وو. ډونالډ ترامپ او د نړۍ نورو مشرانو څو ځلې په چین غا کړی دی چې د شمالي کوریا د اټومي او بالستیکي توغندیو د پروګرامونو له کبله دغه هیواد باندې فشار راولي. ملګرو ملتونو هم دغه پروګرامونه منع کړي دي.
بله سرور صاحب، نو په دې کې د چین ملامتي ولې امریکا څنګه چین ملامتوي په دې کې؟
دا خو داسې ده چې چین د شمالي کوریا مهم ملاتړی هیواد دی او پخوانی اړیکې ورسره پالي. دغه راز چین د شمالي کوریا تر ټولو لوی تجارتي شریک او د خوراکي موادو او انرژي منبع هم ګڼل کیږي.
بله، او د امریکا ولسمشر خدای خبرې کړې دي چین په وړاندې کوم عکس العمل ښودلی دی؟
بله، د چین بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دوی هم د شمالي کوریا د ازمیښتونو ځکه مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړو او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو خلاف کار دی. په عین وخت کې چین هیله څرګنده کړې چې ټول اړخونه له احتیاطه کار واخلي، د کړکیچ د زیاتېدو مخنیوی او د سیمه ایزې سولې او ثبات ملاتړ وکړي.
بله، ډیره مننه زموږ همکار سلطان محمد سرور چې په دې اړه معلومات راکول چې د امریکا ولسمشر چین تورن کړی چې د واشنگتن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرضی احمد زی چمتو کړي.
د افغانستان د قانونو او صنایعو خونوای چینن سباندې سلور سلویختونه تازه او د انارو جوس د حواله لارې هندوستان ته صادریږي. د دغه خونې د خبرې شوې اعلان مخې ته مواد چې دغه مواد پرون هند ته ولېږدول شي خو د هوا د خرابوالي له امله وزنډیده. په اعلامیه کې راغلي چې سبا دوشنبه به هم 15 سلویختونه طبي بوټي هندوستان ته صادر شي. د اعلامیې له مخې هند ته 2 کیلو مواد په 40 سنټه صادریږي. له دې وړاندې له کابل او کندهار څخه د هوا له لارې هندوستان ته د تازه او وچې میوې صادرات شوي دي. په غزنی کې د اوړو یو فابریکا چې په ورځ کې د 100 ټنو تولید ظرفیت لري ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه فابریکا د یو افغان سوداګر په مالی لګښت د 1,200,000 ډالر په ارزښت په سپان د شپږ جریب ځمکه باندې جوړه شوې ده. قلندری وایي چې د اوړو د دغه فابریکې په فعالیت سره 300 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شوې ده. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې دغه فابریکې ټول وسایل له ترکیې څخه اخیستل شوي چې د غزنی په شمول ځینو نورو ولایتونو ته به هم غني شوي اوړو ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2,050 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 15 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 سلویښت پوله، یو ایرو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 610 افغانۍ.
ډیر مننه مرزی احمد زی. د افغانستان اسلامي جمهوریت د ولایتي شوراګانو د څارنې د ډول نوې مقرره اعلان کړه. اجرائی رئیس عبدالله وی دوی نوې مقرری د دې نوې مقررې تطبیق سره به د حکومت او خلکو ترمن اړیکې او د فساد زمینی به کم شي. سموګ همکار یوسف خان زدران د غونډه تورغله و چې دا وسره سره د کابل په سټډیو کې دی. زدران سه مهرباني وکړئ کپ دې اړه جزئیات راته وایي.
بلې، دا مقرره چې لوړان دي د ډیرو ستونزو څخه تیر شي او په وړاندې انتقادونه دولتي شوراګان لوخه موجود و، نن د افغان حکومت لوخه رسمن اعلان شو. په دې اړه جوړ شوی غونډه ته د حکومت اجرایی رئیس عبد الله ول چې د دې نوې مقرره له تطبیق سره به د خلکو ولس او د حکومت ترمنځ واټن کم شي او پر وړاندې به د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې شي. اجرایی رئیس عبد الله هیله خود چې د دې نوې مقرره له تطبیق سره به ښه حکومتوالي رامنځته شي او خلک به د حکومت له کارونو راضي وي. د غونډې وی برخه ته ویل
د دې مقرره پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوئ او زه یقین لرم چې ستاسو اجرات د قانون او دغه مقرره پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت د قانون پلی کیدل او خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي ان شاء الله.
دا نوې مقرره د جمهور رئیس غنی لخوا په دریو فصلونو او یو لسو مادو کې توشیح شوې ده. د مقرره لمخه د ولایتي شورا غړي نشي کولای د ملکی خدماتو یا د ملکی کسانو په ګمارنه یا په ځل کې لاس وهنه وکړي. په همدې ډول د ولایتي شورا وکیلان نشي کولای قرارداد واخلي. دوی یوازې په انفرادي ډول څار هم نشي کولای. له دې وروسته هغه څه چې په خوای کولای شو دوی کومه موضوع باندې خبرې کوي د ولایتي شورا د دوو برخو غړو تایید به لزانه سره لې اولاد که ورسته به یو موضوع باندې څار کوي. دا د نوې مقرره مهم ټکی دی، خو ترڅنګ دا مقرره دولتي شورا د غړو د هر کلی ترڅنګ ځینې انتقادونه هم لري. دوی وایي چې دا مقرره بیرته حکومتي چارواکو ته زمينه برابروي چې په قوت سره اقدامات وکړي او یا فساد ته زمينه برابر کړي.
ډیر مننه خغلې زدران. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګون شهباز شریف د دې ودراتونکو صدر اعظم په توګه ونومو. دا اعلان مخکې نی صدر اعظم شریف د شمې پورت په اسلام آباد کې د مسلم لیگ ګوند د مخکخه غړیو په غونډه کې وکړ. خغل شریف وویل چې تر کومه چې شهباز شریف د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي او د صدر اعظم جوګه کیږي، تر هغه به شاهد خاقان عباسی دغه هیواد لنمحاله صدر اعظم وي. د تر هغه وروسته کې چې د پاکستان سر محکمې د روانې میاش په 28مه نیټه نواز شریف د پاناما اسناد لامله د درغلیو په تور نااهل وګرځوه او هغه له دندې استعفا وکړه. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفاق پر راپور کې.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند پریکړه کړې چې شهباز شریف باید دغه هیواد راتلونکي صدر اعظم وي، خو تر هغه چې نوموړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي شاهد خاقان عباسی باید لنډمهالي صدر اعظم په توګه کار کوي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د سترې محکمې لخوا تر نااهله کېدو وروسته دا اعلان د شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون په غونډه کې وکړ چې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رابلل شوی و او د یاد ګوند مخکښو غړو پکې ګډون کړی و. د پاکستان سترې محکمې د هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف تېرې جمعې په ورځ د پاناما اسنادو په قضیه کې د درغلیو په تور نااهله وګرځاو او دغه پر ضد په احتساب عدالت کې د قضیې د دایره او امر ورکړ چې ورسره سم ښاغلي شریف له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د صدر اعظم تر استعفا وروسته دغه کابینه هم ړنګه شوه او نوې نگران صدر اعظم به له سره ټاکي. خاغلی شریف د خپل ګوند مشرانو په غونډه کې د وینا پر مهال د صدر اعظم په توګه د خپل کشر ورور شهباز شریف نوم وړاندې کړ چې د ګوند مشرتابه تایید کړ. شهباز شریف چې دا مهال د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی او د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب نه لري، نو د پاکستان د قانون له مخې نشي کولای د صدر اعظم په توګه وټاکل شي، بلکې د لپاره به نوموړی لومړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي. نواز شریف غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر هغه چې شهباز شریف د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي نو شاهد خاقان عباسی به د لنډمهالي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. د پاکستان د لنډمهالي صدر اعظم په توګه نومول شوی شاهد خاقان عباسی د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم مخکښ دی او له راولپنډۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی او همداشان د نواز شریف د حکومت پر مهال یې په کابینه کې د نفتو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. عباسی د نواز شریف تر اعلان وروسته د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل ګوند پر د باور کړی او دی به هڅه کوي چې د هیواد چارې په سمه توګه پر مخ یوسي او راتلونکي صدر اعظم ته یې وسپاري. د یادونې وړ ده چې د صدر اعظم لپاره به واکمن مسلم لیگ نون ګوند لومړی شهباز شریف د ضمني ټاکنو له لارې د قومي اسمبلۍ غړی جوړوي او بیا په پارلمان کې هغه ته له اکثریتي رایې ورکولو وروسته نوموړی د پاکستان صدر اعظم جوړیږي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼې پاڼې لوم چې څه لیکلي. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان سیمې او نړۍ کې د توریزم په وړاندې د مبارزې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې پوښتلی شي، آیا د پاکستان نوم یوازې د توریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې لیکل کافي دی؟ په مقاله کې راغلی چې پاکستان د لسګونو تروریستي ډلو ملاتړ کوي او افغان حکومت تل په دې اړه خپل غږ پورته کړی. خو د لیکونکو په وینا د نارو سورو ته کومه پاملرنه نه ده شوې او په افغانستان کې د جنگ د دوام لامل هم دې برخې ته د ځینو هیوادونو بې پامي ده. په مقاله کې راغلی چې نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو دوکه ونه خوري، د تروریزم د کمزورتیا او ختمول لپاره هیلې کېدای شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، امریکا د روسیه، ایران او شمالي کوریا په شان له پاکستان سره هم سخت چلند وکړي. په سرمخاله کې په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې امریکا باید پاکستان سره د ترهګرو د روزونکو هیواد په توګه سخت چلند وکړي، په هغه هیواد کې د تروریستانو ځالې په نخه او لمنځه یوسي. د سرمخاله لیکونکو باور کې چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې بایللې جګړه وګټي، نو د روسیه، ایران او شمالي کوریا په شان له پاکستان سره هم سخت چلند وکړي. اصلاح ورځپاڼې د خپل نننۍ غنې سر مقاله کې لیکلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلې پرونی ناسته کې د نړۍ په کچه د تروریزم په وړاندې د مبارزې وضعیت وارسولو. په سر مقاله کې راغلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل په دغه ناسته کې د تروریزم په وړاندې شوې مبارزه کافي ونه بلله. وی ویل چې د تروریستانو ځالې نه یوازې دا چې له منځه نه دي وړل شوي، بلکې پراخې شوي هم دي. سرمقاله وایي ښاغلي سیقل وویل چې تروریستان له پاکستان راځي او په افغانستان کې ورانکاري عمل ترسره کوي. سرمقاله لیکونکي د ښاغلي سیقل په حواله دا هم لیکلي چې نړیوالې ټولنې د تروریزم په وړاندې پس عمل کړی او کومې هڅې چې له دې ادرسه په یاده برخه کې شوي په هیڅ ډول بسنه نه کوي. دوستانو، مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قمندان ویلي چې دوی د افغانستان په درې ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري. نو زموږ همکار محمد حدیث پردیس د کابل ښار له یو شمیر اوسیدونکو هم په دې اړه پوښتلي، د هغوی نظرونه به هم په ګډه واورو.
زه عبدالرحمن د کابل اوسیدونکی یم. بلې وجه باندې خو موږ ټول پوهیږو افغانان چې د همسایه ملکونه لکه ایران، پاکستان همداسې دا نه غواړي چې افغانستان یو ثبات یو ښه قوي مملکت شي. موږ ته پکار دا ده چې موږ افغانان خپله باید اتفاق سره وکړو، خپله باید یو اتحاد سره وکړو، یووالی سره ولو. او نو که د اتفاق له هغه موږ کوی شو چې وطن کې موږ کولی شو ثبات راولو.
زما نوم الحاج عبدالواسی. زما پیغام دا دی، دا تاریخ په وړاندې دا اوس دا مداخلې نه دي. دا د 50 کال دی خو ته پاکستان، ایران هغه ګټه چې دوی پکې لري په افغانستان کې مداخله کوي، غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت همیشه وي تر څو خپل هغه منافع دي ونه ګټه واخلي. لکه بعد د ایران چې د هلمند اوبه دي چې مهار شي نه پاتې کې پاکستان افغانستان کې داسې همیشه یو ضعیف حکومت غواړي چې دی برلاسي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو وروستی راپور هغه ده چې افغان دولت په لغمان کې د سراج د تاریخي کلا د بیا رغولو چارې پیل کړې دي. د کلا چې لننه یو 30 کال وړاندې د امیر ابي الله خان په وخت کې جوړه شوې وه، د انقلاب او کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د لغمان په مرکز مهترلام کې د سراج تاریخي کلا چې لسګونه کلونه تاریخي قدامت لري، د انقلاب په کلونو او کورنیو جنگونو کې ویجاړه شو خو په بشپړ ډول لمنځه لانړه. اوس د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د 30 میلیون افغانیو په مالی لګه غواړي د زړه او تاریخي کلا په خپل پخوانی شکل بیا ورغوي. د لغمان د اطلاعات فرهنګ د فرهنګي میراثونو د ساتنې امیر نظر افغان په دغه ازادي راډیو ته وویل،
د سراج کلا چې په تیرو جګړو کې خورا ویجاړه شوې وه، نږدې وو چې خپل هغه فرهنګي او هغه هنري ارزښت له لاسه ورکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د بیا جوړول چارې پیل شوې دي چې شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په بودیجې سره به دا کلا بیا له سره جوړیږي په هماغه شکل باندې لکه څنګه چې پخوا وه.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې دا تاریخي کلا په نږدې 15 جریبه ځمکه کې آباده شوې چې د وخت لاسري کلاګانو ګڼل کېده.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخي د سلورو بروجونو درلودون کې دا کلا چې په منځ کې یو خپل قصر درلود او د غوړی چې په پخوانی بنای ورغوي د سیمې فرهنګیان د دولت د دې اقدام هرکلی کوي وای چې په دې سره به یاد ولایت په اقتصادي لحاظ ډیره ګټه وکړي د لغمان د ادبی بهیر مشر بشیر احمد سایل په دیاړه وویل
دا لغمان به د سیلانیانو مرکز وګرځي دا د سیو کلا د افغانستان په یو ولایت کې په نظر نه به دا رقم کلا او دغه سی تاریخي کلا لغمان ته به د سیلانیانو تګ را تک زیات شي لغمان به له دغه کلا نه یو اداتي منبع او لغمان به له دې نه ډیر اهداف ترلاسه کړي
دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د هیواد تاریخي سیمې او ځایونه د ړنګېدو له خطر وژغوري او ساتنې ته جدي پام راواړوي
دوستانو له ملتیا مو مننه کوو لکه څنګه چې درته ویلې ول په دوهمه نیمه کې نور بس ته ونی ځ خبرونه تاسو ته وړاندې کوو خو وخت دا وخت 12 بجې او 1:30 دقیقې دی فرشته جلال زئی سټډیو ته راغلی دا او د مهمو خبرونو سر ټکل تاسو سره شریکوي
په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې د مرکزی بغلان زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاک شوې او عملیات تیر شپه پیل شوې دي چې لا هم د عمل لري د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر وای چې د په اقچه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده د جو دی ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې له پرون راهیسې د اقچې ولسوالۍ په کلته شخص مکه جنگ روان دی او دی وایي چې د اقچې ولسوالۍ زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړې دي په ننګرهار کې نن د ماین په چاودنه کې قومي مشر ملک شیرین ووژل شو په دې چاودنه کې دوه ملکی کسان زخمیان شوي هم دي د ننګرهار د والی ویان د ازادي رادیو ته وویل چې پیښه د دې ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې ده او د ملک شیرین موټر په ماین البته دی د پاکستان پارلمان به د نوې ستر اعظم د ټاکلو لپاره د اگست په لومړۍ نیټه غونډه وکړي چې د سېشنبې ورځ ده د پاکستان ستر محکمې د جمعې پر ورځ حکم وکړ چې د حق هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف په اداري فساد کې ښکېل وو او د حق هیواد صدر اعظم پر چوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه درلود دا څرګندوي کېږي چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم ګوند مسلم لیگ نواز به د صدارت چوکۍ ته د دغه ګوند غړی شاهد خاقان عباسی کاندید کړی او شای په پارلمان کې رائے هم وګټي د امریکا هوایي ځواک وایي چې دوه جنگل وتکه د کوریا پر ټاپوزمن مایشي پرواز کړی د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې ورسته پینګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلې د خبرونه د نیم سات په مخه ز محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په خبرونه کې مو ملمنی ته هم بلنه ورکړي نننن ملمنه مو ژورنالیست اندراز مدني فعال شریفه سلطانی د سلطانی صاحب خبرونه ته ډیر خراغلې مهرباني وکي اوله پوښتنه مې مطرح کوله چې ستاسو له نظره د خبرونې نننې موضوع دا ده چې په هیواد کې البته په سیاسي او ټولنیزو چارو کې مېرمنو ته څومره ونډه ورکړل شوې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړي او قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مونږ سره اړیکه ونیسئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي اړیکو شمیرې درته تکراروم بیا به مېرمن سلطانی ته ورشو 0999 15 30 40 0 2 2 5 15 0 9 0 15 30 40 0 2 2 5 15 مهرباني سلطانی صاحب
مننه تاسو نه مخکله هر څه خپل سلامونه ګران وريدونکو ته وړاندې کوم د شزو ونده په ټولنه کې چې د کور او د کور د باندې په سني حالت کې خورا ډیر ضعیف ده او ګورو چې اوس په بس د دې چې څو کړو جنگونه په افغانستان کې اوس وضعیت د سیده چې افغانستان شزې ډیر ویره لري روحي حالت یې ډیر شنه ده وضعیت اقتصادي وضعیت مثلا شنه ده کای تحصیل کړي اوس یې ډیر تجربه نه لري یا مهارتونه نه لري او سره له هغه هم غواړي چې په ټولنه کې خپل ونده تبارز کړي. خو بدبختانه موږ باید ووایو چې د افغانستان ټولنه داسې ټولنه ده چې حمایت وسي او باید د خپل کورنۍ دغه سره تشویق کی. دولت باید هغه ته د زمينه فراهم کی تر څو چې هغه وسوي په هم کور کې یو د شزه په حیث هم په ټولنه کې یو موافقه شزه وسی.
شما اشاره کردین کې جنگ ها را گفتین کې یک دلیل عمده است کې یعنی خانمه در عرصه سیاسي و اجتماعی سهمشان کمرنگ است و یکی از دلیل بوده میتونه. دیگر به نظر شما کدام دلایل عمده بوده میتونه که مانع شده؟
دلایل عمده میتواند عدم تجربه کاری یا سطح پایین سواد، همچنان مرد سالاری در جامعه ما و تبعیض جنسیتی میتواند سبب عقب‌ماندگی نقش فعال زنان در جامعه باشد.
و چطور میشه با این مشکلات را که شما گفتین بالاخره 16 17 سال میشه با آمدن حکومت نو چطور میشه با این پدیده مبارزه کرد و به خصوص از نظر شما که شما در عرصه هستین؟
در قسمی که همه میدانند قانون اساسی تذکر به عمل آمده که مرد و زن افغان حق کار کردن را دارند و حق مساوی دارند، اما با وجود از این هم ما میبینیم تبعیض وجود دارد. بنان حمایت دولت در این راستا ضروری است.
بله خانم سلطانی، به شما پس بر میگردیم و ارزود یو چو اوریدون که نظریت را اخلو. قاری صاحب پښتون را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی، مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. قاری صاحب:
بله سلامونه تاسو ته، کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو درنه نیلمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا خو طبيعي موږ وروڼه باید افتخار وکړو چې د شخوندې د ژورنالیزم په عرصه کې یا په نورو عرصو کې په څنګ کې لرو، او باید موږ د دوی پر حقوقو باندې سترګې پټې نه کړو، د دوی قناعت وکړو، او د ظلمت او د نورو کارو څخه موږ باید ډډه وکړو د خشونت څخه. اوس به تر خپل نظر تېرېږم. ستاسو د مېلمه پوښتنې لرم. اوله پوښتنه مې دا ده چې وخت چې ډېره مبارزه شروع کړه د ژورنالیزم په عرصه کې، د کومو ناخوالو او د کومو ناخوالو او د کوم مشکلاتو سره اوس کوم مشکلات پر غاړه وړي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، ژورنالیزم یو مظلومه طبقه ده، دوی په د حالت کې د ژورنالیزم دواړو طرفو څخه څومره احساس په خطر کوي، او دوی ته څومره ارزښ ورکول کېږي په دواړو طرفو کې؟
بله ډیر زیات مننه قاری صاحب. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. بفرمایئ شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازید؟ استاد وغک منګلرو، مهرباني وکئ. خا یو بل اوریدونکو راخلو، د دوی اړیکه پرې شو. مهرباني وکئ له کوم ځای څخه ماړی کنیولې د خبرونې د موضوع په اړه؟ وعلیکم السلام.
جوړې تکرای په خیر.
مننه، مهرباني وکړئ ورور، د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. ستاسو له نظره په سیاسي او ټولنیزو چارو کې ښځو ته څومره ونډه ورکړل شوې، دوی څومره صحیح دي؟
ډېره وخت مو انتخاب کړی دا سره کیسه ده، چې خپل علاقه ډېر زره دغه تلل ډېره لرې ده د مرکز نه. دلته مثلا یو دوه درې کلینکان دي تقریبا څلور ساعته کې، مثلا شپږ ساعته یا لس ساعته مثلا کار کوي، خپل انسان ولا ور وستر کنه یو ډاکټران شته چې خپل ډاکټران ټول نه لري مثلا.
او بخای چې ستاسو غږ سم نه لرو. یو بل اوریدونکو راخلو. قدرمن اوریدونکو، کله چې تماس نیسئ نو مهرباني وکئ خپل موقعیت سم انتخاب کړئ ترڅو مونږ او نور اوریدونکو ستاسو غږ په سم شکل واوري. مهرباني وکئ خپل نوم مراته ویل کوم ځخه ماړی کنیولې. وعلیکم السلام. امین صاحب، خبرونه ته ډیر خراب لې. مهرباني وکړه د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک.
خپل احترامات ساتي کارکونکو ته تاسو ته
منن رادیو دی گل کا ورور ډیرو بخی د رادیو دی گل کا چی استاسو आवाज
ول د خو مبارکی کړه.
bale bale bale
د خو مبارکی خو ان شاء الله دغه دوه دولتونو کې ډیر کار شوه دی ډیر پر مبارکی او ان شاء الله دغه خزه په هر اداره کې خزه موجود دي او خزه توان دا ورکول زما په خپل نظر ډیر ښه کار دی او په دې کې حق لري مساوي حق لري الله پاک ورته حق ورکړي دی ان شاء الله ډیر ښه پروګرام دی او خزه مکمل حق لري.
بله
دا زما نظر.
بله ډیره مننه امین صاحب ورزو مننه ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و نظر خود را شریک بسازین. ښه ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به وار ورکو قدرمن ملمنې ته بفرمایین شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد الله احمد قندهار ولایتنا.
محمد الله خان له قندهار خبرونه ته خرغلی.
بلې مننه. یو د شریعت حقوق په یقیني منځرجه دي په اسلامي ټولګه کې مګر خود شریعت تر سایه لاندې.
بلې
شریعت تر سایه لاندې څنګه کې هغه رقم حق باید شې تور کول شي. متاسفانه خو اوس موږ په ټولګه کې د فکسیدي تر شریعت خبره وتلې ده. زه دا وایم خو تر شریعت لاندې نه تر شریعت وتلې خبر چې خلک ګره تر شریعت ته باندې کار کوي شجې به سترې ډېر منصه سوي دا چا به تر اوسه نه یوري رسول الله شجې به ضرورت ته بازار شي ته وته.
بله مننه محمد الله ول قندهار د دوی نظر مهم واخست. رازو بیرته خپل ملمنه ته مرمن سلطانی یو وريدون کی قاری پښتون هغه یو دوه سوالونه مطرح کتا سو یاد شکړی وینو. او اول سوال دا و چې تاسو مبارزه شروع کړی دا یا بل خصوص ژورنالیزم برخه اشاره څومره یعنی د مبارزه تاسو سخت و.
مننه ډیر ښه سوال. کله چې ما د پنځه انتخاب کې او د پنځه تر ملال پیدا کړل دا ارخوا راته اول کورنۍ مې ویلې چې دا پنځه ډیر آزاد رښتته ده د څنګه ولې به په دې برخه کې کارو کې خو ما دا تصمیم چې هغه ځای خلاص کوم زه به دا برخه کې کار وکم. نو کله چې خلاص کړي ډیر ځای کې دورم برخه کې مراته ډیر کار پیدا سم ما وختل چې دا خپل برخه شي شي کې چې مسلک مې دا ما مې درس مې پکې ور سره دی دا لار باید تعقیب وکم. نو خو ما خو په دې لار کې ډیر ستونزې شته او ګورو مثلا شرایط اوس ټولنې خلګ د سيدي چې مثلا ګوري علي جلې په تلویزیون کې کار کوي یا د سي خلګ ګومان کوي چې د آزاد رښتې د جلې څنګه د سي رسنۍ کې وځي خو هرڅه ارتباط لري خپل انسان ته کار رښتو موږ مختورو باید خپل هدف ولرو هغه هدف شلرو کارتونه مشکلات خو ژوند کولرو باید هغه لری کو. نو انسان موافق هغه چې د مشکلات تحمل کړي.
بله یک سوال دیگه که معمولا وقت زنا مبارزه میکنن و در عرصه های مختلف سهیم هستن یک مشکل عمده که عنوان میشه که گویا محیط سازگار نیست. به نظر شما چقدر با این نظر موافق هستین؟ آیا واقعا محیط سازگار نیست و مشکلات هست که بگونی که گفته میشه یا نه که در یک حد این مسئله یعنی چقدر با این نظر موافق هستین در کل؟
در مجموع همین محیط انسان تشکیل میده. وقتی که فکر انسان بالا باشه، طرز دیدش مثبت باشه، همه چیز خوب میشه. بنا این تعلق میگیره به خود انسان ها. وقتی که انسان در اجتماع همه پوینت مثبت خود داشته باشه میتونه در جامعه فعالیت خوب انجام بده و برای بازسازی کشور خود مؤثر مفید تمام شود.
و یک شنونده دیگه که از قندهار تماس گرفته بود محمد الله اونا نظر خود را داشتن گفتن که خوب است که زنا در عرصه های مختلف سهم داشته باشه و سهیم شوند اما شرطشی است که قواعد اسلامی و امو رسم و عنانات که وجود در او را باید در نظر بگیره. و میخواییم سوال بگونی مطرح بکنم که به نظر شما این معضل چقدر جدی است؟ آیا واقعا هم زنای افغان که در عرصه‌های مختلف فعال هستن به این مسئله چقدر پابند بوده و در این رابطه؟
قسمی که معلوم است به همگی چون جامعه افغانیست و مسلمان هستیم و الحمدلله بنان تلاش می‌ورزیم تا همیشه مطابق امو رسم و چیزی که در اسلام ذکر شده همو تو خود عیار بسازیم. در شرایط کنونی ما می‌بینیم همه خانم ها مطابق امو رسم و عنانات و کلتور خود خود عیار می‌سازند. در این عرصه ما مشکل نمی‌بینیم.
بله، پس به شما بر می‌گردیم. شنونده عزیز، یک وقفه کوتاه می‌گیریم، پس بر می‌گردیم.
تانده چانگی پروگرام لدی وروستا ده شنبو ده ورسو ده مازیگر ده چلورو بجو او ده یک شنبو ده ورسو ده سهار ده اتو بجو پخبروانو کی ورندی کیشی.
قدر مناوریدون کو بیا هم خبروانی تا خراغلی تاسوز موغگل ازادی رادیو چخاورو او ری که تلفونی اړیکې وی ورزو یو څو تلفونی اړیکې راخلو. بله قدرمن اوریدونکو مهرباني وکړه، ساسو اړیکه لمونږ سره وصل شوی، لکوم ځخه دې اړیکه نیولې د دوی اړیکه پرې شوه. ورزو یو بل اوریدونکو راخلو. مهرباني شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ یو بل اوریدونکو راخلو. فکر کوم نن په ټلیفوني اړیکه کې یعنی شبکو کې څه ستونزه شته ده. بلې، مهرباني وکړئ قدرمن اوریدونکو له کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. لومړی تاسو ته
امکانات سلامونه او نیکې هلې او ګران اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
په دې حق سره خپل نظر شریکم. نو ملګری زنګ راوړی په خسنم کوي او نظر مې دا چې په نړۍ کې چکلا خزه یا مثلا د دې په اصطلاح وومن چې ورته وي کنه، دوی خپله کوم حق دوی غواړي نو دوی هدف یې جدا وي. نو افغاني ټولنه کې باید چې کله ښځه خپل حق غواړي، هغه حقوق غواړي چې هغه ورته شریعت معیار ګرځولي، شریعت ورته ویلي دي. خو متاسفانه ځینې خویندې زموږ هغه داسې دي چې خپل غواړي نو هغه حقوق هدف کې سره غلطی گی. هغه په دې معنی هغه دوی غواړي چې مثلا شریعت د پښو لاندې کېږي، مثلا غواړي د شریعت څخه بهر وي. هغه نو افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خلکو څه پښتنې لامې دوی راځي. نو نظر مې دا و حقوق غواړي نو لومړی باید د افغاني ټولنې سره سم، د دوی د دود سره سم هغه څه ځان ښکاره کړي چې افغاني ټولنې غواړي دوی.
بله،
یعنی په هغه شرعي فرمول شریف فرمول په اصطلاح باندې خپل حقوق غواړي. او دوه پوښتنه مې د ګران څخه دا ده، ګران خور څخه، چې تاسو دغه میدان کې مبارزه کوئ خپل حق غواړي او دغه مبارزه یعنی تاسو کوئ، تاسو سره مشوره
کړې،
تاسو سره مشوره
کړې ده، تاسو څخه لارښوونې غوښتي که مونږ دې غوښتي؟ وبخښئ چې ستاسو غږ قطع شو، که دا پوښتنه دې یو ځل بیا تکرار کړئ. ورور
نمې دا وا چې ګران خور څخه، هغه دا چې تاسو په دغه دګر کې مبارزه کوي او د حقوق غواړي، او نو په دغه دګر کې تاسو د دینو علماو څخه مشورې اخلي کني اخلي، دا اوس څخه مشورې غواړي یا نه غواړي؟
بله،
هغه څه مو دی مونږ دی هغه څه مننه.
نوم دې راته ونه ویلې چې کوم ځای نه دی اړي کني ولا؟
نوم هلال الدین هلال د کپسا ولې
فهمل کې هلال الدین هلال مننه هلال صاحب کاپیسانا. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. بفرمایین شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین؟ بله شنونده عزیز، صدای شما را داریم، بفرمایین.
بله،
و علیکم السلام. مهربانی لکم زیت خماری کنی ولی خپل نظر اصلا شریک کنی.
مننه خم سلام انا نه کې هلی ګرانه خور تا تاسو د زجر د ټول ګلونو اوریدم تاسو هغه پار پر دې څه سره پاره سیستم د دبل زړه.
مهرباني وکړئ ورور زابل نه.
مننه. موضوع خو د خوند د حق په اړه کې ده.
بله، او موضوع دا ده چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې مېرمنو یا خصوصا څومره ونډه ورکړل شوی، او تاسو په سیمه کې که خپل د سیمې زابل کې راته وایي چې هلته وضعیت څنګه ده، نو خپل نظر سره شریک کړئ.
مننه کوم. زه خپل ځان په اړه د زابل ولایت د چفان ولسوالۍ د بسند کلي د سیمې اوسېدونکی، او هلته د شذو مېرمنو خوندو حق ته هیڅ پاملرنه نه شته، ځکه چې هلته نه سواد نشته، سر روغتیایي مرکزونه نشته، پوهنې مرکزونه نشته. د پوهنې له راست څخه همدا هیله ده چې څنګه څه پاملرنه ورته پته وکړي ولس. هلته سواد، پوهنه، روزنه هیڅ هم نشته. او د خوندو حق څوک پوهېږي هغه یې ورکوي، څوک نه پوهېږي هغه هم داسې پاتې وي.
بله من بله مننه ستاسو خبرې مو واورېدې، نظر مو مو واخیست، ډېره مننه. راځو خپل میلمنې ته. میرمن سلطانی، یو اوریدونکي پوښتنه لرله چې ویل چې تاسو د کوم مبارزه چې کوئ د میرمنو حقونه د چې غواړي په دې رابطه مو له دینی علماو سره مشوره کړې او کڅنګ
ښځه په ټولنه کې په بیلابیلو برخه کې توانایي لري چې هغه نورو ته وښکاره کړي. که مثلا مخکې پخوانی وختو کې داسې و چې مثلا ښځه که تحصیل کوي بیا اجازه نه درلود په هغه برخه کې کار وکړي، او مثلا بیرته کور ته کښېناستل که مثلا کوچنیانه درلوده باید هغه لویه وله. نو په اوس وخت کې دا مهمه نه ده چې مثلا که یو خبریاله زه یم، دا تنها زما کار نه ده چې زه باید حقوق دفاع وکړم. هر برخه کې هر ښځه کار کوي، هغه باید خپل د ټولنې کې د نورو ښځو غوښتنې باید د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. نو دلته د علماو کرامو او د دینی مسایلو په نظر کې نیول موږ کار کوو. هیڅ کار داسې شتون نه لري، یعنی امکان نه لري چې موږ بدون د علماو دینی سره بې مشوره کار مختوی سو.
و سوال اصلی اگر بگونی مطرح شوه که تشویشی که شنونده ما داشت گفت که در بعض موارد حق و حقوق که برای زنا دین مبارک اسلام داده و در قانون اساسی خود ما شما او حقوق برش قائل شده، بگونی از این حقوق تعداد از خانما یعنی سوء استفاده میشه و تحریف میشه این موضوع که این مسئله را میگه باید در نظر داشته باشیم. دی رابطه نظر شما را میخواست.
قسم که میدانید جامعه ما طوری است اگر یک مظاهره میشه یا یک نهاد یا حزب میخواهد به نفع خود پیش برند، زیادتر مردم استفاده جو در این وقت میخواهند که سوء استفاده کنند و این مربوط امو خود همین نهاد ها میباشد که از همین اوضاع فعلی سوء استفاده نکنند و زنان الگو قرار ندن، بانن که خود زنها آزادی خود را بس بیارن، نه اینکه دیگرها او را مثلا هدف قرار بدن. و میمانه ای که ما خود ما شکر الحمدلله جامعه اسلامی هستیم و مطابق با سنت پیروی مطابق سنت محمد صلی الله علیه و سلم پیش بریم و جامعه اسلامی است.
بله قدر مناوریدون کو ورزو یو لنده د مراخلو بیرته زره کرزو.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غکله ازادي رادیو څخه ورزو د یو څو اوریدونکو ټلیفوني اړیکې راخلو. توخی صاحب را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. توخی صاحب مهرباني، خبرونه ته خراغلی.
مننه کولکول مخکتا او تا محترم ملمنا خپل د مینې د سلامونو وړاندې کوم. البته چې خو د زابل ولایت څخه لیک واتلې.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ته خو صاحب د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک
کړئ. محترم سلطانی صاحب، خو نه دا پوښتنه ده چې ته د اسلامي استراتیجۍ سره څومره د واښونو سره مخ یې ته دی وساتل کې د دې پوښتنې جواب او بل کله چې تاسو خبرونه لولئ په تلویزیون کې یا په محافلو کې، یا آیا تاسو په اسلامي حجاب کې یاست په یو سنت افغاني عنعنوي حجاب کې یاست او پرونه پر سر وي او نه د پر سر دې پوښتنې ته جواب راکړئ.
بله مننه توخی صاحب سوالونه دی ملمنه یاداش کل جواب بدر کی ورزو یو بل اوریدون که امر اخلو بفرمایین شنوند عزیز از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله زاند پکتیکانا به پکتیکا بربلو
سره راکیر دلمای مهربانی وکړه پکتیکا څخه خرغ لیک خبرونه ته د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړو.
مو دا خو راته نه پوهرم د درته خو د برمل کې سوال خپل برمل غاړه نه پټنه کوي کلینیک کې ډاکټر نتر نتر او اوس پدې دی خو ته په منځ خو نه
خا اورور د غغ دی قط وصل شو ک یو زل بیا ته په بخنه سره خپل پختنه تکرار کی چې سم موانه خسته خا دا اوریدونکې قطه شوی نو ورزو بل اوریدونکې راخلو بفرمایین شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و نظر خود را شریک بسازین.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. و علیکم السلام شنوندی عزیز صدا شما را داریم بفرمایید.
فضل هادی وردک اند وردک ولا
وردک صاحب خراغلی خبرونه ته مهربانی وکي خپل نظر سره شریک کړي.
مننه ژوند دی وسته موږ په کوم کې لیکنه چې دا دا چې کلا باندې کلا خلاصي ده او دا و وین دا چې تاریخ دا و ورته مشکل دی موږ پاتم زیات دی کلینیکو ورک
ښه سېش مننه وردک صاحب کور ودان مېرمن سلطانی یو اوریدون کې پښتنه لرله تاسو به یاد شکړی وي او کچیرته غی ته جواب ورکې او بیا دوه اوریدون کې تقریبا نوی نظریات لر
زه خو د یو خبري لري په توګه کار کوم خو ما زه چې اول می کار شو کړی او تر اوسه د څه فکر نه کوم چې زه ازادي ځان ته ډیر ورکوم یا سر وڅول د ازادي نه ده یا په جواب کې په اسلام کې دا اصلا ویل شوی نه ده چې مثلا سر دوست کې او تلویزیون ټول وګوري. ما په نظر فکر انسان چې آزاد وي او فکر چې مثبت وي هغه آزادی ده. نو هر څوک چې زه ګورم هغه خپل نظر د چا رقم مثلا تلویزیون کې په ظاهر کیږي زما په نظر هماغه ښه ده چې اسلام په شریعت برابر اوسو.
او دغه نظر په عموم کې څومره مثلا تاسو یاستې په یعنی اکاډمیک ماحول کې کار کوئ تر څومره پورې په عموم کې دا مسله عام ده او کچیرته یو نیم ځای کوم ستونزه موجوده وي نو فکر نه کوئ چې په هغه ته په یو شکل پرداز ورکول کیږي چې بیا په لویې ساته کې تصویر خراب وړاندې کیږي؟ یعنی د دې مسلې سره څنګه کېدای شي چې تاسو خپل مېرمنې په دې برخه کې مهم رول لري دې سره څنګه کېدای شي مبارزه وشي؟
زما په نظر د تلویزیونه نشرات چې دي تر هغه ډیر ښه دي خو بعض وختو کې ګورو تلویزیونی چیرې مثلا چې دي ځینې بعض تلویزیونان لږ ازادي لري که دا وزارت اطلاعات فرهنګ په دې برخه کې لږ قیودات وځي کې ډیر شته.
بله او بل پښتنه مې دا کوله چې یو دوه اوریدونکو له پکتیکا او زابل څخه چې دوی اړیکه نیولې و دوی د مسلې ته اشاره کوله. یو اوریدونکو ول چې په کلینیک کې هلته یعنی خزینه ډاکټرانه نشته او په دې برخه کې دوی ستونزې سره مخامخ دي. نو ستاسو له نظره کچیرته یو څوک دې ته نه حاضرېږي چې خپل خور میرمن لور دوی باندې تعلیم وکړي نو بیا خو معلومدار چې داسې ستونزې به وي نو ستاسو پیغام دوی ته څه کېدای شي؟
زما پیغام د ټول کورنۍ افغان ټول کورنۍ ته دغه ده چې مثلا فامیلان باید داسې قیودات خپل فامیلان ته وازه نه کړي چې تنها د معلمي رشته ولولې یا تبرشته ولولای په اړه په څنګه کې د شوزو وند مهمه ده او دا یو ناممکن ده چې مثلا ضرورت نیوي اوس که وینو په ډیر کیلو کې د سیزایونه دي چې مثلا یو شوزو مریض کیږي هغه ته دغه د علاج ځای مثلا ډاکټر نشته چې ویسي مجبور دی چې نامحرم دی ویسي. نو دلته ضروری ده چې هر فامیل وګوري ضرورت مشکلات وخت چې ویني ټول باید د شوزو تشویق کی او د دې سهم په دولت کې ډیر کی.
گرچن پیش همی سوال مطرح کردم، ما میخواییم باز شما بگوین که خود خانما چقدر در این عرصه نقش فعال میداشته باشه و که تشویق بکنه کسایی که مانع واقع میشه، در این عرصه خود خانما سهمشان چقدر مهم است؟
زنا با وجود مشکلاتی که دارن فراروشان هستن، باز هم مبارزه میکنن و این مربوط فامیل ها میشوند تا دخترانشان تشویق کنن تا با برسه کاری بگذارن و دولت باید حمایتشان داشته باشن تا در سای مختلف اینها بتانن بله. رول مختلف ایفا کنن.
بله مرمن سلطانی، دیر از یعت مننه در خبران وقت هم دلت خلاص شوه. قدر منوریدون که لطاسخ هم مننه کوم چه لمون سره پاتې شوې. تر بیا مو په لوی او مهربانه تختن تلاس پارم. د خدای په امان. تشکر از آمدنه
تاسو.